دولس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر روسیه ژغ کړی چې د تروریستي ډلو پر ضد له تفکیک پرته مبارزه کې همکاري وکړي او ټینګار یې کړی چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د مذاکرو ملاتړ ته اړتیا ده. په اورسګان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د ترینکوټ په سبزک سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا قسیم وژل سوی او اته تنه زخمیان سوی دي. د فلسطینیانو په سیمو کې نن د نوې انتفاضې یا د اعتراض اعلان سوی دی. د امریکا جمهور رئیس پرون وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. تر دې وروسته د فلسطیني سیمو په ګډون د نړۍ په ځینې نورو هیوادونو لکه پاکستان او تونس کې هم د اعتراضي لاریونونو خبر ورکړ سوی دی. د پاکستان په جنوبی ساحل کې په اوبو کې د وکشتۍ د جوبېدو له امله ولستنه مرسوي او لسهاو تنه نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا د پنځشنبه په ورځ د سیند ایالت سواحلو ته نږدې په یو ټاپو کې د صوفیانو یو مشهور زیارت ته روانه کشتۍ د باد او باران له امله ډوبه سوه. په کشتۍ کې لږ تر لږه شل تنه سپاره کسان لا ورک دي او 15 تنه زخمیان سوي دي. د روسیې حکومت ویلي چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د هغه تړون د ټینګ ساتلو لپاره خبرو ته تیار دي چې په 1980 میلادي کال کې د پخواني شوروي رهبرانو له امریکا سره لاسلیک کړی و. او په ارجنټاین کې یو فدرالي قاضي د هغه هیواد پخواني ولسمشره کریستینا فرنانډس د کوشنر په خیانت تورنه کړې او د هغې د نیولو غوښتنه یې کړې ده.
دا خبرونه ولنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. حقیقت سده 19 پروگرام په همدې خبرونه کې د نور مطالبه تر څنګ اوریدلې سي. په سوریه او یمن کې د ایران د نظامیانو په ملاتړ د زورګونو جنگیدونکو افغانانو موضوع په دې ورستوي کې په افغانستان کې د باسونو په سر کې ده. په ځنګړي توګه کله چې د ملي اوالي حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق په تهران په یو غونډه کې په سوریه کې د جنگیدونکو جنگیالیو ستاینه وکړه. د هغو زرګونو افغان ځوانانو په اړه چې د ایران لخوا سوریه او یمن ته د جګړې لپاره استول سوي په کور دننه یو لوی پښتنه ده چې کچیرې د سوریه جګړه پای ته ورسیږي د ایراني نظامیانو تر چتر لاندې راټول سوي دغه افغان جنگیالي به څه کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له اجمل ان نورو.
د ګڼو افغانانو سره پښتنه داده چې په سوریه او یمن کې جګړې پای ته ورسیږي، آیا ایرانی چارواکي به د فاطمین په نوم لخر منحل کړي او کنه افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې بتري د ایران د نیابتي جنگیالیو په توګه ګټه واخلي؟ ویل کېږي چې د ایران د نظامیانو تر مستقیم لاتړ لاندې د 10,000 او 60,000 ترمنځ افغانان په ځانګړې توګه افغان هزاره ټبري چې په سوریه کې د بشر الاسد په ملاتړ د فاطمین په نوم په یو لخر کې راټول شوي، دوی دغلته د داعش په شمول د اسد د رژیم له ټولو مخالفو وسلوالو سره په جګړه بوختي. افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری وایي په منځني ختیځ او افغانستان کې د ایران پخوانی سیاست ته په کتو باورې دي چې د فاطمین په نوم لخکرې به ایراني چارواکي تر سوریه او یمن اخوا هم په سیمه کې د نیابتي جنگیالیو په توګه وکاروي. نوموړي په ځانګړي توګه د ملیشي د افغانستان راتلونکي ثبات ته ګواښ وبللی.
این جنگ ها در سوریه ختم میشه و این لشکر برمیگرده به ایران. دو راه
خغل نادری وای په سوریه کې دا جنگونه پای ته رسیدي او دا لخر بیرته ایران ته ستنېږي. دوه لارې ممکن دي. یو دا چې ایران به دا ډلې منحل کړي، که منحل هم کړي له دې جنگیالیو څخه نورې خود جوشه افراطي ډلې راپورته کیدای شي چې خای په نړۍ کې له نورو افراطي ډلو سره د جګړې د دوام لپاره اړیکې ونیسي او دا به د عواید او ژوند بڼوي. خو زه ډیر باور نه لرم چې ایران دې د فاطمین په نوم له افغان جنگیالیو جوړ کړي ملیشي منحل کړي. زما په باور له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره د افغانستان وروستو یو تودو اړیکو ته پام به ایران ممکن لدی لخکر څخه په افغانستان کې استفاده وکړي.
ایرانی ها ممکن از این لشکر در افغانستان استفاده وکړي.
بل افغان لیکوال او سیاسي شنونکو عصمت خانی هم له خغلی نادری سره موافق دي. نو موله وای له سوریه څخه راستنیدونکو افغان جنگیالي بل ځان سره یو ایرانی پلبي افراطی ایدیالوژي راوړي او خی تر ډیره په افغانستان کې د ایران په ملاتړ فعالیتونو ته دوام ورکړي.
فکر کوم چې دا به ډېر ستونزې ولري او ډېره به مشکله وي چې دوی د افغاني ټولنې عادي اعضا وګرځي. دوی به په وسلوال معاشیت باندې ګرفتاری او بلاخره دوی به د اعتقاد یا د ایدیالوژي طرفداران وي او یا هغې پیروان به وي او دغه ایدئولوژي به هم پريودې تنگ دوګماتيزم باندې ولاړ وي او هغه به فقط د تهران د منافيو سره د قومندي ایدئولوژي او دغه ستر شوی ایدئولوژي به
د سياسي او ټولنيزو چارو شنون کې خوشحال خليل د مسلې یو بل اړختان دي خمندنه مولوي وي سني افراطيت لا د مخه په افغانستان کې موجود دي ک د ایران په ملاتړ جنگیدون کې د افغانان چډيري د شیا کې په خاطر د سوریه په جګړې کې ګډون تاسول شوی بیرته افغانستان ته ستانه شي افغانستان کې به یو مذهبي جګړه چې تر اوسه نه د پیښه شوې رامنځته شي
دا څنګه هغه افراطی تونلارو سنی مسلمانانو ته هم د دې زمينه مسایديږي چې د دوی په ضد باندې لا تبلیغات زیات کی او د دوی په ضد باندې عملی توجیه کی او بل اخره د دغه دواړو افراطی ډلو د افغانستان کې سره خطر په خطر سي دغه تشويش به زړه کړي زیات د افغانستان کې ځکه افغانستان یو ځنې هواد په دې منځخه کې د عقل څخه د مذهبي جنگونو تجربه نه لرله
په افغانستان کې د روخنای غرسنګ هغه خوځښت چې پکې تر ډیره هزار اسوانان راټول شوي د غرسنګ په سوریه کې د ایران په ملاتړ د افغانانو جنگیدل غندلی او افغان چارواکو یو وخت چې پر ایرانی لوري فشار راوړي څو د منځني ختیځ جګړو ته پیوا او بل پلما هلته د افغان ځوانانو استول بس کړی د روخنای د غرسنګ له یو مخکخ داوت ناجی څخه می د هغه افغان ځوانانو راتلونکي ته د شتو اندېخنو پاړه و پختل چې په سوریه او یمن کې د ایران په ملاتړ جنگي کې نو مولي د اندېخنې وړ مسله و بل لختنګار وکړ چې په سوریه کې په دواړو خو کې افغانان شته د په وینا هم د ایران په ملاتړ او هم د نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان په ملاتړ د داعش او نورو وسلوالو پولیسو کې افغان وسلوال شته چې د دواړو د افغانستان راتلونکي ثبات لګواخ سره مخ کوي خاغلی ناجی افغان حکومت ملامت کړ چې تر اوسه په دې برخه کې ایرانی لوري ته څرګند پیغام نه دی استولی
مجبوریتی که افغان ها در دو طرف دارن از این مجبوریت
داوود ناجیوی هغه مجبوریت چې افغانان په دواړو لورو کې لري لدی مجبوریتونه هم ایران او هم سعودي عربستان ناسمه ګټه اخلي افغانان دې چارې له بده مرغه له بده شرایطو سره مخ کړي زموږ چارواکي هیڅ وخت نه دي حاضر شوي چې له ایران او سعودي سره په دې اړه جدي خبري وکړي زموږ جمهوریت ریاست اجرایی ریاست د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه سکوت غوره کړي او هیڅ کله په سرګند نه دی ویلي چې ایران حق نه لري له افغان کډوالو ناسمه ګټه واخلي کډوال خپل حقونه لري دوی باید د خپل کډوالو د حقونو دفاع وکړي افغان لیکوال او ژورنالیست پرتو نادری هم له خغل ناجی سره موافق دی وایي
یک مسئله بسیار خطرناک است
و خغل نادری وای دی وړی خطرناک مسئله ده خو ډیر د تاسف سیداده چې دا راپورونه ډیر وخت موجود دی خو د افغانستان د ملي والی حکومت دا مسئله ډیر جدي نه دنی ولی تر دې مخکې د حامد کرزی په وخت کې هم ایران چې هر ته ختی کول زنه په یګم چې خغل کرزی ولی په وړاندې داسې خاموش شو
سمو
د مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د سوریه او یمن جګړو ته د ایران لخوا د افغان کډوالو د استول موضوع له ایرانی چارواکو د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې سره یاد کړي خو افغان شونون کې وای حکومت له ایرانی لوري سره تر اوسه د اندېخنه په هغه ست او جدیت چې اړتیا ده نه دی یاد کړی او کوم سم اقدام ونه کړي خای یو وخت بیا ډیر سره وسه پوره ونه وي
له اجمل ان څخه مو د سوریه او یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په اړه مفصل راپور واورید حقیقت څه دی اونیس پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای شي د غزنی ولایت فرهنګي فعالان او ځوانان وایي چې په دې ولایت کې زیاتې لرغونی ساحې او آثار د دولت د بیغوري له کبله د لمنځتلو په حال کې دي او زیاتې نورې ساحې د زورواک لخوا غصب شوې دي د دوی په خبره کې چې دولت ورته توجه نه کړي نو پاتې ساحې به هم تخریب شي یا به هم زورواک به غصب کړي د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت غزنی ولایت ته سفر کړی او دغه راپور یې برابر کړی
غزنی ستا پوزړه پات تیریږي
غزنی د افغانستان د اسلامي تمدن پلازمینه او د اولیاء کور هم یادیږي او نه یوازې دا چې په کور دننه کې مشهور دی او مینوال لري بلکې د هیواد نه بهر هم شنوم لري په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 تاریخي آثار شتون لري چې د تیر شپږ کلونو په درشل کې یوازې 2 تاریخي آثار رغول شوی چې پالانې تشپنوم رغول بولی خو د دغه ولایت فرهنګ پال او ځوانان په دولت تور پورې کوي چې د غزنی فرهنګي او تاریخي آثار له پامه غورځولي د دې لړلې یو هم فرهنګ پال عبدالعلي پکری دی چې وای د دغه ولایت په مرکز او لسوالۍ کې اوس زیات شمیر تاریخي آثار او عبادت چې په سلهاو کلونو تاریخ لري د دولت د بیغوري لقبله اوس لمنځتللی او یا هم د لمنځتلو په حال کې دي
و ولایت غزنی یک تعداد آبدهای تاریخی در ولسوالی ها و همچنین در مرکز
د غزنی ولایت یو شمیر تاریخی اثار په مرکز ولسوالی کې ورغول سو. خو په خوښنی سره باید وایم چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالی کې لا اوس هم یو شمیر تاریخی اثار د لمنځتلو په حال کې چې باید رغول سی وای. خو نه رغول سی چې شو مثال د ګوتی بیګم ګمبته ده چې په جغتو ولسوالی کې ده چې اوس وکاله تاریخ لري، او بل د امان الله خان ماری ده چی په مکر ولسوالی کې قرار لري چې اوس د لمنځتلو په حال کې ده، او دغه راز په اندړو او دیاک ولسوالی او په مرکز کې هم تاریخي آثار شته چې د ورته برخلیک سره مخالته. دغه فرهنګ پالان وای چې نه یوازې دغلته تاریخي آثار د تخریب په حال کې دي، بلکې یو شمیر زورواکو په ښکاره ډول غصب کړي، او دغه راز د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې نړول کیږي او کیندل کیږي، خو دولت ورته لاس تر ځنې ناست دی. د دغه فرهنګ پالو له ډلې یو بل هم فرهنګ پال او جورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
د غزنی ښار شاوخوا تاریخي سیمه، د تپه سردار سیمه، د دواړو منارونو شاوخوا ځمکې دا اوس هم د غصب په حال کې دي. د یو مثال بل ناور ولسوالۍ کې د بخارا په سیمه کې د خودسرو کندنه شاهدان، هیڅوک یې هم مخه نشي نیولی او هیڅوک هم ترې معلومات نه لري چې دا څوک کوي. د ناور ولسوالۍ داسې ولسوالۍ نه ده چې هلته ناامنه ولسوالۍ ده او موږ ادعا وکړو چې هلته به وسلوال طالبان وي یا د دولت وسلوال مخالفین به وي. نه، هلته په بشپړ ډاډ سره سړی ویلی شي چې د دولت وسلوال مخالفین لاس نه لري. په نورو ولسوالیو کې هم ورته حالت دی. د مقرب ولسوالۍ کې د زرکشان غر په خپل سر کندنې روانې دي، هیڅوک هم مخه نشي نیولی. تر ډېره پورې خو اصلا د تاریخي آثارو قاچاق بران دي.
د غزنی ولایت ځایی خلک د تاریخي آثارو په اړه د غندېشنې په داسې حال کې شي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، او د جګړې ډګر تودېږي چې زیات شمېر تاریخي آثار هم د رواني جګړې قرباني دي او د سنگر په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغلته مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو په حال کې دي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ځایي اداره د دغه فرهنګ پالانو خبرې پر ځای بولي چې یو شمیر تاریخي ابدات او آثار د لمنځتلو په حال کې دي، خو دا نه مني چې زورواکو غصب کړي. د اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسول بشیر محمدي ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشبختانه کله چې غزنی د اسلامي نړۍ د پلازمینې په توګه اعلان شو، دوه دېرش بېلابېلې تاریخي آبدې په مرکز کې ورغول شوې، او څه شمېرې په ولسوالۍ کې، او ځینې تاریخي آبدې چې د دیارلسو په حدودو کې دي او لا نه دي رغول شوې، او دا د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو موږ بشپړې سروې کړي او دا پروژې کړي مو دي، او په مسلکي لحاظ مو لګولې دي.